د ماسپچین دولس بجی شوی ازادي رادیو په منځني صف دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري د دې سات په خبرونه کې د ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام خبرو خو د راپورونو په برخه کې په تاسو ووري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي. خو مخکې تر دې چې د دوه راپور او نورو راپورونو ته مخه کړو، د دې سات خبرونه له اجمل انتخاب.
دا افغانستان دا شمال په ځینو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د خیبر پختونخوا په سوابي سیمه کې وسلوالو کسانو د یوې کورنۍ و کسان وژلې دي، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د خپلې یوې اونۍ سفر په دویم پړاو کې جنوبي کوریا ته رسیدلې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. دا سریپور ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله د تیر شپې سیلاب د دې ولسوالۍ شاوخوا 150 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه کسان لا هم تری تم دي. د سوزمکلا ولسوالۍ د قومي سپینګیرو او امنیتي چارواکو په وینا تیر شپه په سیمه کې له سخت باران وروسته سیلاب راوتلی دی چې 2500 کورنۍ سخت زیانمنې کړې. دوی وایي لا هم سیمې ته مرستې نه دي رسیدلې او د سوزمکلا ولسوالۍ او امنیتي قومندانۍ ودانۍ تر اوبو لاندې دي. د دې ولسوالۍ یو امنیتي مسؤل نعمت ازادۍ رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
تیر شپه ورښتونه پیل او تر سهاره یې دوام وکړ. شاوخوا 2500 کورنۍ یې زیانمنې کړې او 150 تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې او تر څنګ یې لسګونه تنه نور تری تم دي.
دا د ولسوالۍ اوسیدونکو له چارواکو څخه سیمې ته د عاجلو مرستو د استولو غوښتنه کوي. بلخوا د سرپل ولایت والی عبدالجبار حق بین ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې سیلاب زیانونه اړولي. نوموړي ویلي چې سیمه ته مرستې استولې دي او دا وختو زیانونو ارزونه یې پیل کړې ده. اخوا په جوزجان ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې 14 جسدونه یې په شبرغان ښار کې د پولي خرایان په سیمه کې موندل دي. دا جوزجان ولایت د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالمنان روفي ازادي رادیو ته وویل دا جسدونه په درزاب، قوشتېپا ولسوالۍ او د سرپل په ولایت کې د سختو سیلابونو دراوتلو له کبله اوبه وړي دي. د جوزجان چارواکو ویلي چې تر اوسه هم لسګونه کسان ورک دي او سیمه ییز چارواکي په اوبو کې په لټه بوخت دي او د پیښې په اړه پلټنې کوي. او سم د سیمه و نړۍ خبرونه فایل هم د خیبر پختونخوا له خبر نه. د خیبر پختونخوا په سوابي سیمه کې وسلوالو کسانو د یوې کورنۍ و کسان وشلي. دا پولیس چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي دي د جمعې په ورځ په دې برید کې دوه ورونه، د دوی وخور، د همدې خور یو نه کلن زوی او دوه نور خپلوان ووژل شول. د دې کورنۍ 15 نور غړي ټپیان شوي دي او په روغتون کې د محل تر درملنې لاندې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې وژنې په اړه د څېړنو امر کړی. تر اوسه پورې هیڅ د دې وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې لپاره د فرصتونو کړکۍ چې په اوکراین کې خپل دریز بدل کی تړل کیږي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د وینا پر مهال وویل روسیې په اوکراین کې د بحران د کمیدو د هغه موافقې د عملي کیدو لپاره چې ونې مخکې په جنوا کې ورباندې هوکړه وشوه یو کوټلې ګام نه دی اخیستی. دا د روسیې اقدامات د اوکراین د ډیموکراتیکو پروسو او ثبات د کمزوري کولو هڅه وبلله. جان کیری وویل چې د روسیې تر مداخله مخکې په اوکراین کې وضعیت آرام و.
As international observers on the ground have borne witness prior
د وی لکه څنګه چې په سیمه کې نړیوال څارون کې شاهدان دي، د روسیې له مداخله مخکې حالت ته تاریخواله نه و. د اوکراین په ختیځ کې د خلکو پر حقونو په پراخه پیمانه تیرې نه کید. اوکراین د دې هواد جنوب او ختیځ بيخي با ثبات او سولې سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ک روسیه د اوکراین کمزوري کولو ته ادامه ورکړي او عواقب به ورته سخت او ګرانوي. ل ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر آسیا ته د خپلې ویونې سفر په دویم پړاو کې جنوبي کوریا ته رسیدلې. نوموړی په داسې حال کې سیول ته سفر کوي چې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام پر سر کړکیچ زور اخیستی. د جنوبي کوریا چارواکو د اپریل په 28 نیټه وویل دوی باور لري چې پیونګ یانګ هر غړی بل اتومي ازموینه کولی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د جان هاپکنز پوهنتون د جنوبي کوریا او امریکا انسټیټیوټ نن ویلي دوه ورځې مخکې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي تصویرونه څرګندوي چې د شمالي کوریا اتومي ازموینې په سیمه کې فعالیتونه ډیر احتمال لري چې د بلې اتومي ازموینې په ترسره کولو پورې تړلې وي. د اپریل 15مه نیټه په شمالي کوریا کې د کوریا د خلکو د پوز د ورځې په نوم عامه رخصتي وي او دا ورځ په مارشونو، کنسرټونو او لوبل منځل کیږي. د جنوبی کوریا د ولسمشر پارک گیون های سره تر خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما په کوریا کې د میشتو امریکایي سرتیرو سره ګوري او بیا ماليزیا ته ځي. دا جمعې پورس ولسمشر بارک اوباما او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په خپلو کې د سوداګرۍ د دواړو خستړون په نهایي کولو کې پاتې راغلل. دوی ویل که څه هم په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو خالیګاوي لا هم په دې تړون کې پاتې دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو، خو مخکې تر هغه پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفر څارو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز ډابنز په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد له نورو یو شمیر چارواکو سره وکتل. جیمز ډابنز پرون اسلام آباد ته ورسید او دی د پاکستان په درې ورځني سفر دی. په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې، البته له نواز شریف سره او له پاکستاني چارواکو سره. په دې اړه نور جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پورا پور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز ډوبنز چې دا مهال د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دی، د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو پاکستاني او چارواکو سره کتلي. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې د امریکا ځانګړي استازي د جمعې پر سهار د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې په دواړو خيزوړي کو سربېره د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان په وضعیت او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پنځشنبه پورز د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزیر سره هم کتلی او د افغانستان په ګډون یو سره په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په ګډون د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړې. دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه هم غږېدل او په دې وخت کې د کامیاب ولسمشر ټاکنو په تر سره کې دوه خوخي وخوده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې هیواد په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او په خبرې چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د پاکستان او سیمې په ګټه دی. تر دې مخکې د پنځشنبه پورز په بهرنیو او امنیتی چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز له جیمز ډوبن سره د کتنې پر مهال ویلي چې هیواد په افغانستان کې د ټاکنو هرکلی کوي او تمه لري چې واک به په سوله ییز توګه له یو ولسمشر بل ته ولېږدول شي. سرتاج عزیز همداراز ویلي په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پرمختیا لپاره مهم دی او په خبرې هیواد به د افغانستان د سولې روان بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې هیواد په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره ګټوره ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د خبرو پر مهال د وری پښپړسمه د افغانستان د جمهوریت ریاست تر سره شوی انتخابات وستایل. د دغو انتخاباتو ابتدایي نتیجې ټاکل شوې ده چې سبا بشپړ اعلان شي او بیا به د سور د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو بشپړ رسمي نتیجې اعلان شي. تر اوسه پورې چې کومې نتیجې اعلان شوې داسې ښکاري چې شاید دغه انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي دوی ورته چمتو دي او تدابیر یې هم ورته نیولي دي. بل لور ته ځینې امنیتي کتونکي وایي په دویم دور انتخاباتو کې به شایي امنیتي ګواښونه ډېر شي. په لومړي دور انتخاباتو کې امنیتي ځواکونه د ښه کار له امله وستایل شول، ځکه چې د انتخاباتو په ورځې په ټول افغانستان کې امنیت خورا ښه ټینګ کړی و. په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل د ازادي راډیو له خبریالي ناجي صافي څخه اورو.
که څه هم دویم پړاو ته د انتخاباتو تلل تروسه یو احتمال بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون له مخکې له اړوندې کمپنۍ سره د رایو پاڼو د چاپ چې یوازې د دوو مخکښو کاندیدانو نومونه به پکې وي خبرې کړي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل که چیرې انتخابات دویم پړاو ته ځي کمیسون پوره چمتووالی لري.
کاملا کوم پلان چې موږ ترتیب کړی وو همدا و چې باید دې علی ته مو پام کړی وای چې خوشبختانه موږ له کمپنۍ سره بحث کړی. دوه هغه کاندیدان چې په لومړي دور کې ډېرې رایې واخیستې، نوم، لوګو او تصویر به یې ولیږو تر څو ژر تر ژره چاپ او بیرته افغانستان ته داخل شي.
ځینې وکیلان او څېړونکي د قسمی رایو نتایجو ته په کتو اټکل کوي چې هیڅ یو کاندید به 50.1 رایې ترلاسه نه کړي او د جمهوري ریاست انتخابات به دویم دور ترسره کیږي. د ولسي جرګې غړي محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دویم دور کې کاملا خپله بې طرفي وساتي.
انتخابات دوم ځل ته ځي او هیڅ امکان لري چې دوم ځل ته لاړ نه شي. وخت دوم ځل ته لاړ انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هم خواهش داده خپل بے طرفی حفظ کی.
د انتخاباتو د دویم پړاو پاړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې یو شمېر کارپوهان او عام خلک اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دویم دور انتخاباتو کې د وسلوالو مخالفانو حملې لا ډېرې شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل وسلوال مخالفان له پخوا ډېر مجهز شوي تر څو د تیرو انتخاباتو غچ واخلي. نوموړي په ټینګار سره وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید له پخوا ډېر چمتووالی ونیسي.
مخالفین وزن تنظیمی بهترفعی مقال داری چی حملات زیادو کا خبیل حمیل دقیقو کا بدی خاطر ضرورت سیدمنگ امنیتی قوتون لحول لدلتا باید زیاد بی هم دی وسائل نیوانه، هم دی پرسنل نیوانه، هم دی ازارات نیوانه.
کس هم دا حمل پش پر سمنیتا دا جمهوری ریاست او دا ولیتی شوراگانو دا انتخابات و امنیت تنگاول لعمل افغان زوکون وستایل شل. خو مخالفین و پا دی ورز دا انتخابات و دا گرد و دولو دیر حسی کریوی. دا دفاع وزارت وای چه دا انتخاباتو په ورځ وسلوالو مخالفینو له 600 ډیرې حملې کړې وې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ورځ درویشتنه وسلوال ووژل شول او 103 نور ټپیان شول. خو د انتخاباتو د امنیت لپاره د ځنګړي امنیتي کمیسون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي چې په ولایتونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او که انتخابات دویم دور ته ځي امنیت به تامین شي.
موږ د احتمالي دور د دوم دور د انتخاباتو لپاره مخکې خپل پلان لرو. قوتونه زموږ په ټولو ولایتو کې کافي اندازه باندې قوتونه لرو. ټول توانمندان سره ان شاء الله آماده یو.
نوموړي وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د شپږو میاشتو لپاره د تیرو انتخاباتو په امنیتي پلان کار وکړ او د مخالفینو له ګواښونو سره سره د حمل د 14 نیټې انتخابات په ښه توګه ترسره شول. خو دا مهال چې د انتخاباتو د دویم دور په اړه خبرې کیږي، خلک په دې اړه مختلف نظرونه لري. د کابل ښار څو تن اوسیدونکو په دې اړه وویل:
زموږ هیله دا ده چې په لومړني پړاو کې د انتخابات پای ته ورسیږي او یو تن د افغانستان راتلونکي ولسمشر جمهور رئیس وټاکل شي.
اگر انتخابات په دور دوم بره ولی نفر کې ماسم یو شخص دی چې تم اشتراک نه میکنم.
د انتخابات په لومړي دور کې خلاص دي ان شاء الله دا به د افغانستان خیر باندې.
خو په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسه چارواکي بیا له ټولو خلکو غواړي چې د تیرو انتخاباتو په سیر پرخ ګډون وکړي. د دې موسسه ویان فهیم نعیمی ازادي رادیو ته وویل کچري انتخابات دویم پړاو ته ځي سرون کې درې به هم سر نه وکړي.
نظر او مشایست از منو لخوا هم اعلان نشوي دي خصوصا فیفا په مشخص توګه آمادگی لري چې کله تکرین دوم پړاو ته ځي خلک باید هغه څه چې په اول پړاو کې دوی ګډون وکړي یا هم ګډون وکړي چې د پرشې د یو ملي مسأله ده.
که څه هم داسې راپورونه ورکړ شوي چې ځینې هڅې روانې دي چې د ائتلافي حکومت پر مسته کېدو سره د انتخاباتو د دویم دور مخه ونیول شي. خو د انتخاباتو مخکښ کاندیدان وایي چمتو دي چې دویم دور کې سیالي وکړي. دواړو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ائتلافي حکومت جوړېدل رد کړي دي.
تاسو لا پیغامونه نه
د سیګریټیان د کندهار ولایت څخه دغه د انتخابات په اړه چې برغمی کیږي او یا سیاسي کمیسیون ځان کې چې نن سبا ته کیږي دا د ملت ورای ته په څوک کتل دي.
پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د کنیزک له کلي څخه زما پیغام ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون د انتخاباتو په نتایجو کې په خپله درغلي کوي او که یوې ډلې پورې موږ ته تړلي خلک ښکارېږي نو موږ له دوی نه دغه توقع تمنا لرو چې دوی په صداقت باندې کار وکړي او د یو چا په تړاو د یو چا په ملاتړ باندې دا نتایج اعلان نه کړي او د یو چا همکاري ونه کړي او د خلکو دغه رای دی محفوظ وساتي او هغې ته احترام وکړي. وسلام.
و زلای مده کندهار ولایت پنجهی ولسوالی نه پایری که کیمه دا انتخابات افغانستان تاسو بخپله قضاوتو که چې رئیس جمهور انتخاباتو ته ګوري وزیران د لویه کابینه په دې کښې دی درغل تاسو فکر وکړئ چې نور به څه شي تقاوت ونه شي چې په یو جمهوري انتخاباتو کښې دومره درغلیانې کېږي افغانستان به کله جوړ شي اردو ملي چې اصل زه یو غریب بچیم امنیتونه دی دغه دي همدا موږ مړه کېږي او بادشاه شي هلته به کېني.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام.
د ازادي راډیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د ازادي راډیوي مجله له یوې بلې خپرونې سره. قدرمنو اورېدونکو، په تیرو ورځو کې د اوسنۍ زمانې ډیر مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس له فانی دنیا رخصت واخیست او د تللیو له کاروان سره ملګری شو. روانه خبرونه مو تر ډیره حده له ده سره تعلق لري. د وفا سمندر او غزانور غزا په مرسته د مارکس په ژوند، آثارو او د لیکلو په طرز باندې خبرې کوو. دغه راز د مارکس یوه لنډه کیسه مو هم درته ژباړلې ده چې په دې مجله کې اورېدای شئ. په دې سربیره د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې غونډې راپور او د ازبکي ولسي ادب یو خوش حکایت هم درته لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
کابل کې کتابخار کلتوري مرکز د کتاب د نړیوالې ورځې په ویاړ یو شمېر قلموالو ته جایزې ورکړې. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د اجمل ښکلي، سیمین، غزل حسنزاده، ډاکټر حنیف حیران او هادی میران کتابونه د زری کړکۍ د جایزې مستحق معرفي شول. د زری کړکۍ جایزه له تیرو دریو کلونو راهیسې هغو کتابونو ته ورکول کېږي چې د یوه ژوري پلاوي لخوا د هیواد د علمي، ادبي او فرهنګي ودې لپاره لا زیات مفید او اغېزمن تشخیص شي. بایات بنسټ د هیواد له ګڼ شمېر پوهنتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته وکړه. د کندهار چاپ ګرداب ورځپاڼې له رپورټ سره سم، بایات بنسټ د محصلانو د علمي سویې د لوړولو په مقصد د کابل پوهنتون، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون، د بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، بدخشان، کندوز، البیرونی، پروان او حربی پوهنتون له کتابتونونو سره د 28,000 ټوکو کتابونو مرسته کړې ده. د بیات بنسټ یو مسؤول، احسان الله آرینزی، رسنیو ته ویلي دي چې په دغو کتابونو کې مختلف علمي، ادبي او هنري آثار شامل دي. دایکوندی ولایت د یو لوی کتابتون څښتن شو. دغه کتابتون چې 10,000 ټوکه سیاسي، فرهنګي، تاریخي، حقوقي او ساینسي کتابونه پکې دي، د دایکوندی ولایت د خلکو د علمي او فرهنګي سویې د لا لوړولو په منظور پرانستل شو. د کتابتون مسؤول سخی سعادت باختر آژانس ته ویلي دي چې دا اداره به د مینوالو په مخ هر ورځ پرانستې وي. وروستای خبر دا چې د زابل ولایت په مرکز کلات کې د بادام گل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې ته چې له تیرو 11 کلونو جوړیږي، سږ کال هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د ادب ګڼ مینوال ورغلي وو. په دې ادبي میله کې زابل ولی محمد شریف ناصری د خپلې وینا په وخت له قلموالو وغوښتل چې خلک سولې او پوهې ته راوبولي او له دې لارې د هیواد په ترقۍ او د خلکو په نیکمرغۍ کې لویه برخه واخلي.
تیره اونۍ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په همدې مناسبت ځینو افغان لیکوالو لیکنې وکړې او د کتاب اهمیت ته یې خلک متوجه کړل. په دې لړ کې ډاکټر محب الله زغم د کتابونو په باره کې د نړۍ د ځینو مشهورو کسانو مقولې راوژباړلې. په دغو کې یوه دا خبره وه چې بې کتابه کور داسې وي لکه بې کړکیو کوټه. مانا دا چې په بې کړکیو کوټه کې هوا نه چلیشي او تیاره وي. بې کتابه کور هم د بې کتابو خلکو کور وینو. نورګل شفق مو په کابل کې د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت د یوې غونډې په څو شیبو کې شریکي.
د اپریل درویشتمه د کتاب نړیوال ورځ دا ورځ چې د لومړي ځل لپاره د 1995 کال د اپریل پر درویشتمه نیټه ولمانځل شوه، د ملګرو ملتونو د علمي او روزنیز سازمان یونیسکو لخوا رامنځته شوې چې اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي، او سږ کال په همدې نیټه په کابل کې د کتابخانې ادارې لخوا هم ولمانځل شوه. استاد حبیب الله رفیع د لمانځغونډې ته په خبرو کې وویل چې کتاب له پخوا راهیسې د انسانانو د مختلفو نسلونو ترمنځ د تجربو د انتقال یو باب او د انسان ژوند ته تسلسل ورکړی دی.
کتاب د ژوند هغه باب دی چې د انسانانو د تجربو تسلسل یې زرګونو کلونو ته رسولی. په نورو حیواناتو کې تجربې نه نقلیږي، په مغوی و نسل سره ختمیږي او په ژوند کې هیڅ تحول نه راځي. په انسانانو کې هم موضوع همداسې وه، خبرې به کولې یو بل ته، په خوله کې به پاتې شوې او بیا به ختمې شوې. لیکن کله چې خط و کتاب پیدا شو، دا ژوند یې ډیر وخت کړ، د انسانیت ژوند ته یې تسلسل ورکړ او هماغه و چې د ترقۍ په پوړیو وختل.
په دې وروستیو کې داسې یو فکر موجود دی چې د ټکنالوژۍ پر پرمختګ، د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په عامیدو سره د کتاب بازار سوړ شوی دی، خو استاد رفیع دا اندېښنه پر ځای نه بولي.
کتاب تر ټولو زړه رسنۍ ده چې د انسانانو د تنویر او د ذهني روښانتیا لپاره یې کار کړی، او اوس چې رسنۍ زیاتې شوې، پراخې شوې، ځینې کسان وایي چې نور د کتاب وخت تیر دی، کتاب نور ختم دی. د کتاب ضرورت هیڅ وخت نه منتفی کیږي، دایم ورته ضرورت دی، او موږ باید د کتابونو په ډیرولو، په ساتلو، په اهتمام کې ډیره زیاته ونډه واخلو، او په دې برخه کې دا کار د ژوند یو اساسي کار وبولو. موږ باید یو فکري او کتابي انقلاب راولو، او د دې انقلاب په وسیله موږ خپل ځوانان تنویر کړو او د پردو د اړینې اخلاص کړو.
د سلاکار وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود په قول پخوا به ځوانانو له نورو هیوادونو کتابونه راغوښتل، خو اوس تر هغه ښه کتابونه دلته په لاس ورځي.
ما ته یاد دی په دغه موقته اداره کې زما دوستانو، ځوانانو، البته پسند ورزشکارانو، دوی به اکثر اوقات کتابونه به د پاکستان راغوښتل. د نن دولس کاله مخکې خبره ده، امانم چې هغه ځوانانو ته زه وایم چې اوس کتابونه راغواړي د بهر نه، کنه وای تر هغې نه ښه بهتره او ښه کتابونه په کابل کې پیدا کیږي. دا لویه د افتخار خبره ده. ضرورت دې ته نشته چې موږ اوس بیگانه ملکونو څخه کتابونه راوغواړو.
په نوره نړۍ کې لیکوالان د خپل کتاب پر سر حق و زحمه اخلي، خو په افغانستان کې د دې اندېښنې په اړه شاعر او لیکوال صدیق الله بدر وایي:
یوه اندېښنه چې له لیکوالو سره موجوده ده، په نړۍ کې موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې ډېر مشهور لیکوال د همدغه لیکوالۍ له لارې میلیونه رن شوي دي. هغوی په خپلو کتابونو حق الزحمي اخلي، خو په افغانستان کې متاسفانه سره له دې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کتاب چاپ ډېر زیات شوی دی، خو لیکوالو ته یې حق الزحمي نشته. او له همدې کبله ده چې زما په باور په افغانستان کې د مسلکي کتابونو د چاپ لړۍ ډېره
د کتاب خار اکاډمۍ مشر او افغان لیکوال استاد نجیب الله منلی وایي چې موږ له نړیوال علمي بهیره ډېر وروسته پاتې شوي یو، نو ځکه د کتاب د فرهنګ د عامولو لپاره په افغانستان کې د کتاب د ورځې لمانځل یوه مهمه او ضروري خبره ده. دی په هیواد کې د کتاب بازار ښه بولي، خو وایي چې پر کیفیت یې باید کار وشي.
د کتابونو د چاپ وضعیت په افغانستان کې بد نه دی. که چیرې موږ د 1350 را په دې خوا چې افغانستان ته د لومړي ځل دپاره چاپخانه راغله، د کتابونو شمیر وګورو تر 1980 پورې، نو 1200 شاوخوا عنوانه کتابونه په دې ټوله یو پیړۍ او دیرشو کالو کې چاپ شوي وو. مګر یوازې په دې تیرو دیرشو کالو کې موږ په لسګونو زره عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او هر کال اوس په افغانستان کې شاوخوا 1000 عنوانه کتابه چاپېږي. دا ډېر ستر پرمختګ دی، خو په کیفیت کې لا تر اوسه هم موږ ډېر پرمختګ ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ اکثره کتابونه کتاب لیکونکي په خپل لګښت چاپوي. نو هغه چا سره چې پیسې دي، دغه کتاب که بې ارزښته هم وي، د چاپ زمینه پیدا کوي، او هغه څوک چې پیسې نه لري، دغه کتاب که بې ارزښته هم وي، د چاپ زمینه نشي پیدا کولی.
په په کتاب خار کې د جوړې شوې لمانځغونډې ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین نبی فراهی وویل چې خصوصي سکتور باید د کتاب چاپ ته خاصه پاملرنه وکړي. د دا هم وویل چې د کابل ښاروالي کتاب پلورونکو ته خاص ځایونه په پام کې لري.
یو د ضعف نقطه زموږ په دې کې ده چې هغه څه چې شایي باید وسي، موږ د کتاب د چاپولو زمینه ډېره نه ده مساعده کړې. دا کار تر ډېره حده پورې د خصوصي سکتور دی. خدا تر ټولو مهمه بولم چې زموږ مالفین موجوده آثار چې لري هغه د باندې چاپ نه کړي. زه په ټول اطمینان ویلی سم که چیرې چې څوک په دې برخه کې پانګه واچوي، یعنی چاپخانې جوړې کړي، دولت باید تر هغه ځایه چې د پالیسي وظیفه لري د دوی سره ډېره مرسته وکړي، دا د کتابونو په هکله باندې هم په محصول کې او نورو سهولتونو دپاره باید موږ زمینه مساعد کو. تر ډیره ځای چې ماته معلومات ستاسو د کابل محترم ښاروالي غواړي زموږ د کتاب پلورونکو لپاره خاص محلونه جوړ کی، په ډیر لاند وخت کې به دا کار تر سره شي.
استاد نجیب منلی له خصوصي سکتور غواړي چې په هیواد کې د کتاب کاروبار ته لا زیاته توجه وکړي.
په افغانستان کې چې مارزه ولیده د یو میلیارد ډالر او پارزخت د کتاب بازار موجود دی، مګر اوس عملاً موږ شاید د 2-3 میلیونه ډالر هم د دې لارې لاسته نه راوړو. نو په دې برخه کې باید خصوصي سکتور ډیره زیاته ونډه واخلي. زموږ پانګوال په دې برخه کې ډیر زیات کار وکړي او دغه بازار چې شته بالقوه بازار دی، د پاملي بازار بدل کړي.
کتاب ټولو ښه دوست دی او له ښه دوست سره خلک ډیره مینه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اوسنۍ زمانې یو تر ټولو مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس د وری په 28مه نیټه له ژوند سره خدای پامانی وکړه. په همدې مناسبت مو د غسانور غزا او انور وفا سمندر په مرسته د مارکس د ژوند آثار او د لیکلو د طرز په باره کې یو مطلب برابر کړی دی. د مارکس د ژوند آثار او سبک په باره کې د خبرو له اوریدو وروسته د هغه د یوې لنډې کیسې اوریدل هم مه هیروئ. که د حمل تر وروسته یو نه پوری چې ګابریل ګارسیا مارکس لا ژوندی وو، چا پښتنه کړې وای چې د نړۍ تر ټولو لوی لیکوال څوک دی، نو شاید ډیرو کسانو سم دستی ویلی وای چې مارکس. د ده په وفات باندې د نړۍ څو ولسمشرانو د خواشینۍ پیغامونه واستول او په خپل هیواد کولمبیا کې یې درې ورځې ملي ماتم اعلان شو. د چیلي لوی ناول لیکونکي او د نوبل د ادبي جایزې وړونکي ایزابل آلنده د مارکس د مړینې په مناسبت وویل چې دای د لاتین امریکا د ټول تاریخ تر ټولو لوی لیکوال وو. مارکس ومړ، خو زه به د ده په مړینې غمجن نشم، ځکه دای را سره دی او زه به دای بیا بیا لولم. مارکس په 1928 کال کې دنیا ته راغی او 80 کاله یې عمر وکړ. افغان ناول لیکونکی انور وفا سمندر چې د مارکس د آثارو یو مینوال دی وای،
ګابریل ګارسیا مارکس په کال 1928 د مارچ په میاشت کې د کولمبیا په یوه لری پرته کلیوالي سیمه کې وزیږید. دای له داسې یو پلار مور د دنیا ته راغی چې په دې کورنۍ کې یو له اولادونو و او دی تر ټولو مشر و. خو د ده پالنه د ده نیکه او د ده انا وکړه. وروسته یې زده کړې مختبی وړې، خو د پوهنتون دوره یې په نیمه کې پرېښووله. حقوقو څانګه یې لوستله او له دې څانګې نه په نیمه کې پریکون ورسره وکړ او لاړه ژورنالیستیک کار ته یې مخه کړه.
ځینې کسان وایي چې ادبیات او ژورنالیزم سره نه پخلا کېږي، ځکه ژورنالیزم داسې څه لري چې یوازې نن د لوستلو وي، خو د ادبي لیکنې مقصد دا دی چې سبا هم لوستونکي ولري. مګر د مارکس ژوند او آثار د ادبیاتو او ژورنالیزم په پخلاینه باندې شاهدی وایي. د له ژورنالیزم سره هغومره جوړه وه لکه له ادبیاتو سره. غزانور غزا چې یوازینی افغان لیکوال دی چې د مارکس یو ناول یې راژباړلی دی، له ژورنالیزم سره د مارکس د تړاو په باره کې وایي.
گابریل گارسیا مارکیز چې کله لیسینه فارغیږي حقوق پونځي ته دی پلار په خو خزي خو د ډیر علاقه له ژورنالیزم او خبريالي سره وي د خپل وای وای کله چې ما یو کال په حقوقو کې تیر کړ په هنځي می پرې خو ده خو ورسته می مور پلار ته ویل او پلار ار کړم چې دوه کال وایم په همدې وخت کې د رسنۍ تلیکل پیل کوي وای ډیر لیکنه زما چې د بارانکلا ال ایرال په نوم ورسپانه په کې چاپېدل اولنۍ لیکنم د یو ډرامه و چې خپل امنم ترې هیر ده په همدې وخت کې د بارانکلا خبريالانو په نوم یو د ژورنالیستانو ټولنه جوړوي او ورسته چې کله د ادب کې هم ورسره د زراپی مچو په نوم یو ناول لیکي او ترڅنګ ډیر رپورټونه هم لیکلي دي د خپل وای چې زماري او رپورټ یا موضوع جنجالي وو یا یو مهمه موضوع ته جواب وای په یو بیلګه کې دی وای چې کله په کولمبیا کې و بیړی غر کښو وای ټولو دا سوچ کا وو نو رپورټونه هم چور باندې جوړو چې دا دی مانوګانو او د دې بیړی د عملی تیروتنه و خو وای ما په دې کینات و نه کو و مې ویل چې څه بل مسله کېدای شي وای ل خپل مدیر نه اجازه واخسته وګرځیدم د دې بیړی نه وای یو کس ژوندۍ پاتې